په پښتونخوا کې د غرمې دولت بجې شوې دي. شاین منیرې ما او تاسو ته به دغه ساعته خبري خپرونه کړکلې ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه، تبصرې او کلتوري راپورونه لرو، خو اړومبې د نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د نجیب عامر نه د دې وخت خبرو.
بارانونو خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. افغان ولسمشر د کابل پرونی ځانمرګي حمله وغندله. د عراق رمادي ښار داعش ونیو. پورا خبرونه. چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې له پرونه راهیسې پیل شوې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه اته کسان وژلي او همدارنګه یې ولسي خلکو ته مالي زیانونه اړولي. د چترال ډپټي کمشنر وایي پرون په یو کور د تندر پرېوتو په پیښه کې 15 کسان وژل شول. هلته په کورم ایجنسۍ کې هم پرون د قادر خان په نوم د وزایي تن کور رانسکور شو چې پکې درې کسان مړه شول. د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن به هم په پختونخوا قبایلي سیمو کې د بارانونو او تیزو واګانو د چلیدو لړۍ روانه وي. پرون د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې وویل شول چې طالبان، داعش، بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. د کانفرنس په پای کې دینی عالمانو په یو شریکه فتوا کې وویل اسلام د مذهبي توپیر پالنې او نه هم د اسلامي دولت حکومت د امنیتي سرتیرو پر ضد د جنګېدو اجازه ورکوي. فتوا وایي ځانمرګي برید کوونکي یا ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوزخیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو یا نورو یادو شو ډلو له لاهور د خبرې شوې دغه فتوا په اړه سن دی ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي سر لننه دوی د خپل ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د نه پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال لډیو ته ویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شو چې لا تر اوسه بیرته نه دی خلاص شوی. دی وایي دوی به د احتجاج لړۍ لنن نه پیل کړي.
زمر ټوکن هړتال چې دی مخ د سار سره دی ورس بجو پر سبا به د 9 بجو سره د 12 بجو پر نو بیا به مر بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس به بیا را باس په هغه کې منارې بغاره کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي جو خوخته نه خواسته دی نو سپی دا نو مر دا غواړو چې مر پرایویټ هسپتالونو هم بند کو، سرکاري هم بند کو، یو ایمرجنسي خلاصي او مر دا غواړو چې مر دا مین شاعرات بند کو، پر دا ورته کښینو درنا ورکو چې کم وخت پر دی پیدا کی.
بلخوا د پشین ضلع ډپټي کمشنر مشال لډیو ته یوازې همدومره وویل چې د ډاکټر د بازیابۍ لپاره د دوی هڅې روانې دي. سعودي عربستان پرون له یو پاکستاني تن څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام شوو کسانو شمېره 43 ته ورسېده. له یاد وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افتخار احمد عنایت وروسته لاغې تورنو پیژندل شو چې له هیروینو یې ډک یوه کڅوړه په نس کې ځای پر ځای کړې وه او غوښتل یې په دې توګه سعودي عربستان ته دغه مخدره توکي ولېږدوي. نوموړی په جده کې په دار وځړول شو. د بخښنې نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په قطار کې ودرولی و چې د اعدام سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایی ډګر ته څیرمه ځانمرګې برید چې درې کسان یې ووژل په کلکه غندلې او دا یې د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. ولسمشر غنی په یو بیان کې ویلي د ملکي وګړو په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه ښیي چې تروریستانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډونه کړي. د کابل د هوا پیژندنې ملي ادارې مخې ته پرونی ځانوژونکي حملې دوه مېرمنې او یو برتانوي چې د اروپایي ټولنې د پولیسو افیسر ووژل او د دریو بهرنیانو په ګډون 21 تنه نورې ټپیان کړل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یکشنبه په ورځ د عراق د لویدیځ انبار ایالت په مرکز رمادي واک ترلاسه کړ. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ کې ورته هوایي ملاتړ هم حاصل دی له ښاره وتلي. د انبار صوبې د والي یو ویان محمد حیمور تایید کړه چې رمادي ښار په بشپړ ډول د حکومت له لاسه وتلی. تر دې وړاندې د یکشنبې د ورځې په پیل کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادي خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د انبار صوبې په شاوخوا کې د خپلې پوستې نه خوشې کوي. چارواکي وایي لکه څنګه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر رمادي حمله پیل کړې وې د یوې اندازې تر مخه 1500 کسان او امنیتي ځواکونه په ترڅ کې وژل شوي دي. د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په یو وړو کې کلی کې یو تن د واده په یو محفل کې په ښکاري ټوپک شپږ کسان وژلي او بیا یې ځان هم وژلی. د ډزو دا پیښه د هنګري پولې ته نږدې په مارټونوس کلی کې رامنځته شوې ده. چارواکي وایي داسې معلومیږي چې د وژنو دغه پیښه د کورنیو جنجالونو له کبله رامنځته شوې ده. دوی وایي برید کوونکی د 1500 کالو په عمر کې وو او په ناتاره ډزو یې شپږ کسان چې عمرونه یې د 40 او 40 کلونو په منځ کې وو وژلي دي. د مقدونیا په سر ښار کې مظاهره کوونکي وایي تر څو وزیر اعظم نیکولا ګرویسکي استعفا نه وي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په مقدونیا کې د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې پرون له 30,000 نه زیاتو حکومت مخالفه کسانو په لاریون کې برخه واخیسته. وزیر اعظم ګرویسکي چې د 2006 کال نه په واک کې دی پر ضد لګول شوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي پلویان هم په پام کې لري چې نن د هغه په حق کې لاریون وکړي. د تېرې اونۍ په پای کې حالات وروسته لاغې ترینګلي شول چې ته پولیس والا او 14 وسلوال په سو سرحدي خرګوټي کې په جګړه کې وژل شول. د یوکرین پوځ ادعا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیري په داسې حال کې نیولې دي چې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پلو سره په جګړه کې برخه اخیسته. د یوکرین د پوځ ویان اندری لیزنکو د یک شمې پور ډول چې دوه روسی عسکر د جګړې لومړی کرخې ته نږدې د سخاستیا په خرګوټي کې نیولې دي. نوموړی وایي له نیولو شو سرتیرو پښتنې ګرویګنې روانې دي. بل پلو روسیا د هغو راپورونو تردید کوي چې ګواکې دوی د یاغیانو د ملاتړ لپاره خپل ځواکونه استوي. خو دا خبره مني چې یو شمېر روسیان د ختیځ یوکرین په دونیسک او لوهان سیمو کې د بلتون پالو ملاتړ کوي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د اسلام آباد نه زموږ همکار رابی اکرم خان تاسو ته د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کېږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کېږي. یو درهم په 19.90 روپۍ او په 28.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به پېښور کې باران وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 40 او په کوټه کې 20 او 43 وي.
اوردونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په لاهور کې د دینی عالمانو کانفرنس ویلې دی هیواد کې روانې د ترهګرې بریدونا د اسلام پر ضد دي.
یو عام سړی فرض کا بس کې دی، اډه کې دی، هوټل کې دی، بازار کې دی، دا هغه د مرګ په صورت باندې اجازت نشته.
بلوچستان کې ډاکټرانو کوټه کې د دوی د ملګرو د تختونې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی.
نخواسته دی نو سو پیدا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو، سرکاري هم بند کړو، یو ایمرجنسي خلاص وي.
او د پښتونخوا د صحت وزیر وایي هسپتالونو کې به اصلاحات په هر حال عملي کوي.
دا هسپتالونه په دې کې مداخلت نه کیږي، بلکې ډاکټران، سټاف او بورډ آف گورنرز خپل چکم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې هسپتالونه رن کوي.
د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه نور راپورونو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رزم ګډومبه موضوع ته لاهور کې د تنظیم اتحادی امت د سوری لاندې د دنیا لیمانو یو غونډه شوې ده. د غونډې نو ورستو په ویلامې کې ویل شوې دي چې په اسلام کې ځان مرګي بریدونه حرام دي او څوک چې داسې کوي د اسلام پر ضد کار کوي. کانفرنس کې په اقلیتونو بریدونه او د مسلکي اختلاف په بنیاد د تشدد غندنه هم وشوه. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په راپور کې.
د اتوار پر ورځ ماسخوتن لاهور کې د تنظیم اتحاد امت د سوری لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویلی شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلارې کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې ویل شوی دی د بیګونا خلکو وجل لویه ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازه نشته چې غیر مسلمه خلک وجني یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمین محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خودکش حمله کرنے والے اور ترانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیزو وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزمکا فساد پیدا کوي او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیڅ چاہتا د قتل اجازت نه ورکوي،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د زانوجون کے حملو او بے گناہ خلقو د وجنے پاڑا د مفتی کمال الدین نہ تپوسکو ندوی چ اسلام کے د یو بے گناہ وجل د ټول انسانیت د مرگ برابر دی.
بے گناہ سڑی دا وجلو خو اس اجازت نہیں اسلام کے. نہ یو عام سڑے فرض کا بس کے دے، اڑک کے دے، اٹھل کے دے، بازار کے دے، داغی دمر سچ صورت میں اجازت نشتی. اب تاکہ کہ جو سڑے دے کہ اول سڑی دشمن دے خو جہاں مسلمانان سر پناہ والی نہ دا دشمن بنم تے دسے حال نہ نشو کرے تے داغی فزت کے آغا معصوم سڑے راشی.
دا کانفرنس پا اخرہ کے شمالی وزیرستان کے روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت اکڑے شو اور اتلون کی جمعہ دا امن او محبت دورس پہیس منزلو فیصلو شوا. دا کم دا پارا بچے د جمعه د مانځنه پس ټول ملک کې جلوسونه وستي کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لاهور کې د دینی عالمانو غونډه راپورته سوریده او زور زبرچستان ته چرته چې ډاکټران وایي چې د دوی د تختونې لړۍ لا هم دوام لري. د دوی په خبره په پښین ضلعه کې سور زمخ کې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختون کې په لاس کې دی او د دوی لپاره لپسې هڅو او احتجاج سربے رحم هغه تر وصله خوشکړل شوی نه دی. د افشین ضلع ډاکټرانو د نن نه د احتجاج د غزولو پریکړه هم کړې ده. نور حال نیاز موسی خیل راکړي.
په افشین کې د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای ضلع افشین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افشین څو ورځې مخکې تیښتول شوی ډاکټر لا هم د تیښتونکو په لاس کې دی.
ڈاکٹر غفار یو بی ایچ یو بارا حجیزی ارتوائی آگا کتا در ڈیوٹی ہوا و دا ورد در خولا ڈیوٹی ہوا که کور تا روانو پا آگا علاقه کی کلک ارتوائی دی کلک اثر خلق یو گاڑی پا بسی ہوا آگا دی وینی دی خولا گاڑی کی کشن ہوئی او کزف گاڑی کی ولی کشن است دی روان کی.
ڈاکٹر عبداللہ ناشناس زیاد تکڑا
خدا سے درو سپوی دا چی اگزیکٹ دا غنه دا معلوم سوی چی دی چیر دی چا وڑی دی اولی وڑی دی دیر غریب زڑای دی نو که دا پیسو دا پارا وڑای دیم مرده وای چه ودی باید بدی دا غنوی سی دا دا پخبر لطن خواه گزارا و نور دا سی دا دی نا بینک بیلنس تا نا دا سی باغون نا سن امزیکس تا.
پا دا غاڑا چکل مشال راڈیو دا پشین زلیل دیپٹی کمیشنر محمد زمان بازی سره تماس ونی ولی نو نموڑی اویل چه پا دا غاڑا دا دوی حسی روانی دی خود تفصیلی معلومات پر دا غا موقع نسی ورکولای. بلخوا د پشین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټی کمشنر او انتظامیه پر هلو ځلو باور څرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج یې جمهوري حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن هړتال چې دی وخت د سار سره دی ولس بجو پرو سبا به نو بجو سره د دولس بجو پری نو بیا به مژ بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس پغه کې بناره بغاره کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي جو خوخته نه خواسته دی نو سپی دا نو مژ دا غواړو چې مژ پرایویټ هسپتالونو هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسي خلاصې او مژ دا غواړو چې مژ دا مین شاعرات بند کو پر دا ورته کښینو درنا ورکو د څه کم وخت پر دې پیدا کیږي.
یاد دوی لتیری سمودی رهیسی بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونی لړۍ بیا شروع شوې ده. که هم د ډاکټرانو د اتحادیې د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کیږي خو د چارواکو له وینا سره سم د پښین د ډاکټر عبدالغفار د تښتونی علت او مقاصد لا هم نه دی معلوم شوی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. دا چې په بلدیاتي نظام کې برخه اخیستونکي په کوم ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او د دوی سره به او که دوی غوره شي نو د دوی سره به څه اختیارات وي. په دغه اړه د فرخنده اسد راپور.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د 1,00,000 خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتی انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتی نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي، د 400 نه ضلع کونسلر ته ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وایي دوی به د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي او همدغه یې ایجنډا ده.
ما یو 7 نکاتي ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی، دا غوې کې زمونږ د کلی چې کوم مسایل دي هغه پکې ما منشن کړی. یو خو چې زمونږ دا چې مونږ ټاون ایریا کې اوسېږو کنه، او ټاون ایریا کې اوسېږو زمونږ د بجلی ډېره لویه مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډېر زیات دي، بوډاګان، مشران، زنانه. کم قیمت باندھے او غریبانو خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاويږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا سلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 نه تر 10 پورې جنرال سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرال سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات کوي او هم په دغه بنیاد دا انتخابات ترسره کیږي.
دغه خو دغه په کمیټې دا کارونه مارونه دي، او دته کې دا نور د لارو کوڅو دا غوړې مسلې او بل ذاتی تور باندې یو سړي سره مطلب دار چې خپل دا حقیقت الیکشن زیات ترجیح رقم خواده او په دې بنیاد باندې دا سړي په عمومه سره په غم کې وړالو درې ځل یې ما سره په خاده کې ودرېږي یې زما تپوس ته راځي یې زما سم دې نو دته کې چې کوم دې نو ګوډی نو کزه کړي کې نه تل دې ما نه هغه اثر تر سي نو دا په دغه دقت له شنو جو ټوټل په دغه بنیاد باندې زیات تر
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت له خوا سومره فند ورکول کیږي او پر روان بجټ کې د دوی لپاره سومره پیسې مختص شوې دي. په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي
بالکل جی موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی دوی ته کم دوی ته ملاوي دي. ادرس چې دا له کوم ویلې کونسل موږ جوړ کړی دی ایون کونسل لاندې انی پورټ کونسل هغه ته موږ ډېر فن ورکول کې آیو په برابري باندې ورکول کې آیو ټول لپاره چې دنا پاره چې یو برابري نظام د پاره خلکو مسائل ډېر زیات دي. موږ دا وړو چې بهر حال هل کې چې هر ویلې کونسل چې اوره پیسې دی ولګي برابري بنیاد باندې کوم مسائل دی حل شي. هر ویلې کونسل کم دی خپل کم فن دی ډېر فن دی بالکل برابر دی.
د ویلج کونسل په ستابا دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو تر سره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فن مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوتونه به د مې په دیرشمه د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د دغه انتخاباتو لپاره کاندیدانو خپل تیاری پیل کړی دی او د پېښور په جنگي محله کې د چاپخانو مالکان وایي چې دوی ته د پوسټرو، بینرو، بیجونو جوړولو کار ډیر زیات شوی دی. په دغه اړه شبیر احمد جان نور حال راکړي.
پیښور جنگی محلے کے چاپ کارکونکو کاروباریان وائی چر انتخابات و شیڈول اعلان دو سرے دا ٹول صوبے دا بلدیات و انتخابات و امیدواران پوسٹر بینر او بیجون جوڑول لپارا دا پیښور جنگی محلے مخ کوي. پیښور جنگی محلے کے دا پرنٹنگ پریس کارکونکو غنی وائی
صاحب شکر الحمدللہ الیکشن روان نے خگر ہم نے کوشش کو جو برابر ہو نہ برابر کی لاہور دبا کے خلق لاڑ اسلام آباد دبا کے لاڑ اور کار ڈے دے مزدوران ہم جات نی ولی دی شکور دے چلو 24 گھنٹے چلو کھڑے کار بیان نہ کور کی ولی کینڈیڈیٹ
په جنگی مله کې یو بل کارکونکو غلام مرتضی وایي چې یو خوا د کار بوج په دوی سیوا دی نه بل خوا زیاتره زورور کاندیدان یا امیدواران داسي چې هغوی خپل کار د ټولو وړاندې او زور غواړي.
جګړه خو جی داسي وی چې بعض اوقات موږ دغه دمکیان راکی چې موږ راځو تاسو دا مکمل سیټ اپ پوچا ته وړو یې درنه لکه دی هدا پورې بعض اوقات مسلې راشي تاکه زما دا سواز تاسو کوم محسوسوي لګې نو بيږي
خراب دے ناغم دا مسئلہ چھے زنگ بیس مو بیسو بانے زیاد وقت زائے کی گلے گیا دے او خلق منکار دے نپری دی
یو بل دکاندار صلاح الدین وائی چھے دا یو پزے دا چاپ لپارا درے مشینان او زیاد مزدوران ہم لگا ولی دی خوالے دا وقت کمیل وجے دوی خپل کار پا وقت سرتا نشی رسا ولی
گمت دیر کم ٹیم وار کردے دی ہر سڑے چھے کم دے پا منڈا دی بلا خبر دا دی کہ کارونم نکور کی گی ہر سڑے چھے کم دے بس منڈا تر سوک پنجاب تلار سوک لاہور تلار کار کانٹرول کی گی نا دا چھے کم دے خام خا دے خپل دا پار دا مزدوری پا کارو دا دا یو میاش دوئی پیش ور دینا پا خدا ٹول پارے گنا سی دا کارونم ولی بار لالا کم از کم حکومت لا خدا نہ پا کارو کم از کم دے کے دو میاش ٹیم خوار کڑیو کنا
دا پا مول دا چھے الیکشن کمیشن لخوا پا خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات دروان میاشت پا دیرشم نیٹا اعلان کرده دی چه ورسرا پٹول صوبه کې د بلدیتی انتخابات لپاره د امیدوارانو هلې ځلې او ځای په ځای غونډې هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او سیو راپور له کابل. چین له ترهګرۍ سره د مبارزې، امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره مرستې کوي. دا څرګندونې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی چین ته له سفر وروستو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کیږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق علومي د یکشنبې په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
مقصد تجهیزات رکلاسي کشفي استخباراتي
په ځانګړې توګه یاد هیواد به کشفي استخباراتي د ماین د شنډولو وسایل موږ ته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومي وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه الیک ارتباطات هغه پاکستان سره لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنگالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړي کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
پورو مورد اوردونکو اوس رازو د عوامي نشتلګوند ټول ګوندیز کانفرنس ته چې د اتوار په ورځ په کوټه کې سرته ورسېد. په دې کانفرنس کې د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري په موضوع باندې بحث شو. د مشال لیډو خبریال ریاض مستخل په دغه اړه د سیمه ییزو چارو د کارپوه خادم حسین سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دا رقم غونډو څه ګټې شته او کنه. نوموړی وایي
چونکہ د روټ بدلې دو سره چې کوم دی ویلې کیږي چې هغه 2013 کې بدل کړی شوی دی او وفاقي کاینه په اعتماد کې نه اغستی شوی او چې کوم اوسنی معاهدی یا لاسلیکونه شوی دی په هغه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان چې کوم د منصفانه تقسیم یاد هغه د فائدې رسیدو امکان او هغه امکان 80% کم په نظر راځي. او چونکہ دا دواړه صوبې ترقی په دې منډه کې د پاکستان ریاست کې دننه په یو حواله په بل حواله رستو پاتې کړی شوی دی. دا هغه د وجه نه د خلق خلکو سره د محرومه احساس بهرحال د نور زبونه زیات دی او چونکی د دغه روټ بدلېدو سره به خیبر پختونخوا او بلوچستان دواړه متاثره کیږي. د دې د وجې نه لومړی غونډه خو وشوه په اسلام آباد کې او دا دویمه غونډه وشوه په کویټه کې. نو کویټه کې هغه خلک هم پکې د شمولیت امکان پیدا شو کوم چې د بلوچستان په حواله د محرومه ښکار ښکاري.
د وفاق د طرفه ویل کیږي چې دغه لار نه ده بدله شوې چې کوم روټ دی نو هغه اوس هم په خپل ځای باندې دی. د وفاق دغه موقف ته سر تاسو څنګه ګورئ؟
یو خو دا خبره کول چې روټ نه دی بدل شوی نو د هغې دپاره ایویډنس ثبوت پکار دی چې نه دی بدل شوی، ځکه چې بظاهره خو چې کوم فطري طور طبي طور ښکاري یا عقلي او منطقي طور ښکاري، نو چې کوم روټ دی کنجراب نه د خان او میاوالي هریپور او بیا د جوب او د کویټي او د ګوادر ته تللی دی، دغه روټ بظاهره لنډ هم ښکاري بظاهره صفا هم ښکاري. زما خیال دا نه راځي چې د چین او د پاکستان پالیسي سازو په دې غور نه کړی. زما خیال دی چې کوم بریفینګ دغته شوی دی سیاسي ګوندونو ته پایګ دا ویل شوی چې دا بدل شوی دی، نو دا 2013 کې بدل شوی. نو 2013 کې بدلېدو په وخت کې او دغې نه وروسته سیاسي ګوندونه او دغه دوه وفاقي کاینې بلوچستان او خیبر پښتونخوا اعتماد کې نیغستې شوی. یو خو دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. بله زیاته مهمه خبره دا ده چې د دې چې کوم امکانات دي هغه امکاناتو کې دا دی چې دوی چې مختلف قسمه روټ دي، مطلب د یو ایسټرن روټ دی، د یو ویسټرن روټ دی، د یو ناردن الائنمنت دی، د یو سدرن الائنمنت دی. نو چې کوم ویسټرن روټ دی یادي چې کوم خیبر پښتونخوا تړي او بیا د ریل ټریک په زیر افغانستان تړي، نو د هغې وضاحت به هر حال نه شوی چې دا به کله مکملېږي. هغه چې څومره پروجیکټ دي فی الحال خو چې څه په نظر راځي، نو یو 50 پروجیکټو کې تقریبا 3 پروجیکټ دی کوریډور دا دی پنجاب په حواله لاسلیک شوی دی او په دې کې 11 نور ټولو صوبو په حواله لاسلیک شوی دی او 6.3 بلیونه یا ارب روپۍ چې دي په هغې کې 6.6 بلیونه د نورو صوبو په حواله شوی دی. نو مخامخ چې خبره ښکاري هغه خو داسې ده. زما خیال چې د حکومت د غاړه نه مسلسل دا خبره کول چې څوک دې سره اختلاف کوي نو هغه به جوړ دی وطن سره اختلاف کوي، نو دا خبره لږ عقل او منطق ته ګرانه پروزي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې یا خو دا وګڼلی شي چې کوم د پاکستان مشرقي اړخ دی همدغه د پاکستان اصل اړخ دی، د پاکستان مغربي اړخ او د پاکستان شمالي اړخ د پاکستان ولس کې نه شمار کیږي، نو شاید چې دا غیر منطقي خبره جوړیږي.
د سیاسي او سیمیزو چارو کارپوخ ډاکټر خادم حسین زموږ د همکار سره خبرې کولې او اوس یو بلې مرکې ته راځو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر شهرام خان ترکې ویلي دي چې صوبه کې د هسپتالونو د انتظام سمولو لپاره ځینې اصلاحات عملي کول غواړي او غواړي چې د هسپتالونو لپاره نوې انتظامي ډانچه جوړه کړي. د نوموړي سره زموږ همکار زلان یوسفزي خبرې کړې دي.
دې کې پوره اختیار دی بورډ آف گورنر سره او دا اختیار د دې لپاره چې دی په چونکه حکومت په ډیسنټرلایزیشن باندې یقین ساتي خیبر پختونخوا حکومت چې کم ځای کې اختیار ضرورت ته په کم لیول باندې هم پاغه لیول باندې هم هغه خلکو لپاره کار دی او موږ ډیسنټرلایزیشن تر باندې. یو دویمه خبر ده چې افیکټیونس راشي، ترانسپیرنسی راشي او افیشنسی راشي او دا هسپتالونه په بهتر طریقې سره خپل کار شروع کی او پدې کې مداخلت نه کیږي، بلکې ډاکټران سټاف او بورډ آف گورنرز خپل چې کوم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې هسپتالونه رن کوي.
دا اختیارات پر ضلعو هسپتالونو ته ورته ولیکيږي.
دا اول لیول کې ټیچنګ هاسپټلز ته دي، د ضلعو د لپاره بل قانون جوړیږي، راي د لپاره بل میکانیزم دی هغه به کوم ان شاء الله.
هغه څونه وخت کې
زر به چې دا ان پلیس شي ان شاء الله نه پس پاغيږي.
او د دې کې وسر دي سره کم کم اختر چې کله ضلعو ته تاسو اختیارات ورکې یا کوم علي کې د دوايانو اخستل خرصل یا خپل امپلویز چې کوم نه هغه ستل هغه اختیارات ور سره.
بالکل به ور سره دا ټیچنګ هاسپټلز چې څونه دي د ټولو سره هایر اینڈ فائر اختیار بھائی دی سر بچے کم دنو دا پیسو دا لگولے اختیاری او خپل پلاننگ با پخپل دی کی ڈپارٹمنٹ بورت نہیں چی دلتا بلڈنگ جوڑ کو دل ہاسپیٹل با پخپل ڈیسائیڈ کئی چی کم زائے کی کم قسم بلاک پکار دے، واٹ پکار دے، ندے پکار جوڑول پکار دی، لریکول پکار دی، کم قسم ٹریننگز پکار دی، کم قسم اکویپمنٹ پکار دے، دا ٹول با بورڈ آف گورننس چی کم دے او ہاسپیٹل مینجمنٹ پخپل مشورہ مانے
کر تو ہے چکم تنظیمون ری ڈاکٹرانو یا نور چکم سٹاف تے پیرامیڈکس وغیرہ اگی چکم نہ پدے کہ وہی چہرہ اعتراضات کی پیو مونگا زنی وقت احتجاج نے کڑی نی نو اگی تا اس جواب ورتا ہے
کور جی 100% د هر چا په خوخه باندې نظام نشي جوړېد. دونه ډېر 50,000 خلک د پایل ډپارټمنټ کې اوس هر یو مطمئن کول ډېر ګران کار دی. مونږ میجورټي هغه خلک ہاں مشکلات په ضروری کې دیشی داسې چیزونه چراغي په ریزرویشنز خپل مینجمنت سربکینیا په پاغزه باندې ریزولف کړي. یو دویمه خبره دادا چې میجورټي خلک به خوشاله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اور دن کو درنگ شیبیلا په پختونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کې دن کې دی د نجیب عامر نا د دې وخت مهم خبرونه اور.
زول طوفان او بارانونو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې لک تر لگا تک کسان وژلي او ګڼ شمیر کورونه یې رانه سکور کړي دي. په چترال کې 15 کورما ایجنسی کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د موسمیاتو محکمه د نورو بارانونو او طوفانونو وړاندوینه کوي. پرون د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې وویل شول چې طالبان داعش بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. د بلوچستان د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر عبدالله ناشناس وایي سر لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. د سعودي عربستان پرون له یو پاکستانی تن افتخار احمد عنایت څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام شوو کسانو شمیره 4 ورسېده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډونه کړي. نوموړي په کابل کې د پرونۍ ځانمرګي حملې نه پس دا څرګندونې وکړې. د دې باوجود چې عراقي ځواکونو ته د امریکا په مشرۍ کې د هوایي ځواک ملاتړ حاصل لې، اسلامي دولت وسلوالي ډلې پرون د انبار ولایت رمادي ښار ونیو. د دغه ښار د نیولو لپاره د داعش د جنگ له پیله 1500 کسان او امنیتي سرتیري وژل شوي. د یوکرین فوج ادعا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیري په داسې حال کې نیولې دي چې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې برخه اخیسته، خو روسیا دا تورونه ردوي. د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په یو وړو کې کلی کې اوتن د واده په یو محفل کې په ښکاری ټوپک شپږ کسانو وژل او بیا یې ځان هم وژه.
مهم خبرونه مو اوریدو. سردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه تاسو ته مهمه برخه وړاندې.
جنگ ورسپانې خپل اداریه په پاک چین اقتصادي راهداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه راهداري منصوبې د حمایت سره سره دا غوښتنه هم وکړې شوه چې اقتصادي راهداري اصل لاره دې بحاله کړې شي. ورسپانې لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړې ده، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شان دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپانې لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لري کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپانه خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږ 15 کسان وژل شوي دي او 2 نور جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې د هیواد قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، په داسې حال کې چې په خپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلهیز عملیاتو کې بوخت دي. نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نور هم ودمومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لوري شمالي وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معاملې نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیوال ورورولۍ په دې خبره قائل کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ورسپان لکھلی دی کسم رحم بد پیخ را منست شی خود پاکستان ولس د بدامنے ذمواری پا پوز نا چی پوز ہم وائی چی پا حیوات کی دروان بدامنے ترشا دا بہرنو قوتون لاستے نو دا لکوال پا خبرا پاکستان ولس پا امنیتی ناکامیو دا غسکی دو پرزے لا پسی دا بیرخ کار شوی دے بل خواہ واشنگٹن پوز ورسپان لکھلی دی پا افغانستان کی دا دولت مخالفین وسلوال د هیواد یو شمیر نور سیمو ته د نوتو په حال کې دی او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو ننګونو سره مخ دي. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکی اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
دان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات ته ډیر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي، خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر یو موقف خپل کړو، خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارزه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښره مخې ته شي، خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي سو مثبتې نتیجې نه ورکوي، نو په کار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي، نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلي که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي، او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف او وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د نوتو په حال کې دي، او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډېره مرګ ژوبله رامخته کړې، او خلک ډېر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تقوله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډېر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي، چې له وجې افغان حکومت له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځایي پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي، یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همدارا د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کړې کړې دي، او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي، نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ہفنگٹن پوسٹ پانے لکھی پا پاکستان کے سیاسی مذہبی او پوزی مشران دخپل و ناکامے و پٹور لپارا پا بہرانی قوتون تورنے لگی او دے تگلار پدا حیوات کے دو لز گٹو تا سخت زیان نسوالے دے دا غلکنے مہم برخی لگل آیا زاورو.
هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورون لګولو سره خپل ولس ته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وژلو پړه په غاړه اخیستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختدریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقاله کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی، او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندالله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمهواري اخیستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سیکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هفنګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو حربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوري کوي. خو ویب سایټ لیکي دې تګلارې په پاکستان کې ولس ته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریځو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج، سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څپړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمهواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلې. هفنګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوي ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړې ګړې ذمهوار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نه ښکاري چې په ادارو د ولسي وژنو څه اثر نه پرېوځي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثره قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هفنګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستې دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه دومبخیزه پالیسي ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
دا ګلایز نمو د هفنګټن پوسټ د یوې مقالې مهم ټکي اورېده. هم دغه ویب پاڼې یو بله لیکنه ده چې پکې راغلي دي چې د نوي کل فکر د تشدد لوري ته اړولو کې زیاتره د داسې قصو کردار دی چې هغه منفي سوچ او فکر خوري. په دې لیکنه کې دا پوښتنه راوچته شوې ده چې آیا که ځوان کل ته مثبتې قصې وویل شي نو آیا دې سره به د دوی فکر بدل شي او که نه. د منورشا دغه لیکنې مهمې برخې وړاندې کړي.
هفنګټن پوسټ د آمنا خاور لیکل شوی ولیکنه خبره کړې چې وایي پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملي بیانیه د بحران سره مخ ده، یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کیږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خوول کیږي. د بده مرغه په دې کې زیاتره کردار د قامی میډیا دی. لیکوال وایي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیه مثبت لور ته اړولی شي، یعنی منفي موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس ناامیدي په امیدونو کې بدله کړي. دا راز ولس په دې پوهه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قانونه د منفي سوچ نه وتلي او د مثبتو هلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. آمنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډېر حساس وي، خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړې او دا کمپاین یې شروع کړی چې خلک د ښکلا په معنا پوه کړي. د دې کمپاین ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي. لیکوال وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډیر ګټور کردار ترسره کولی شي، لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی و. په پاکستان کې ځینې وخت منفي هلې ځلې ولستا د ډېر ښه کار په توګه وړاندې کول کیږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفي سوچ وده کوي. امنا خبر وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقی مسئلی دی او د دې نسترګې پټول ممکن نه دی، خو دې لړ کې دا ممکنه ده چې ولس ته د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لاره وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کېدلی شي، خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولس ته د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
منور شاه نم راپور اوریدو اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي دي پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. په کراچۍ کې خبریالانو ته د وسلې د استعمال ټریننګ ورکړل شو چې څنګه به دوی په ناامنه حالاتو کې ځانونه محفوظ ساتي. د دغه لیک مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې په بېنظیر پولیس ټریننګ مرکز کې خبریالانو ته دا وښودل شو چې دوی به د وسلې استعمال څنګه کوي. ورځپاڼه لیکي خبریالانو ته اکثره دا ټریننګ ورکول کیږي چې دوی به څنګه یو خبر جوړوي او څنګه به معلومات راټولوي، خو په پاکستان کې بیا داسې نه ده. په دغه هیواد کې خبریالان د امنیتي مسلو سره مخ دي او د کار سره سره اوس دوی ته دا وښودل کیږي چې د ځان حفاظت به څنګه کوي. د خبریالانو یو سازمان انټرنیشنل فیډریشن جرنلسټ کال 2014 او 2015 په خپل یو رپورټ کې لیکي پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. تر 2014 کال د مئی نه تر 2015 کال د اپریل پورې په پاکستان کې 14 خبریالان وژل شوي دي. د سند حکومت د تیر خالی پورز خبریالانو ته د وسلو د استعمال روزنه ورکړه. په دغه ټریننګ کې د ټلویزیون، ریډیو او ورځپاڼو یو شمېر خبریالانو ګډون وکړ. په دغه وخت ښځې خبریالانې هم موجودې وې. دوی ټولو ته دا وښودل شو چې څنګه به د مختلف رینج د وسلو استعمال کوي او څنګه به ځانونه محفوظ ساتي. په پاکستان کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې خبریالان هم له مشکلاتو سره مخ دي او باید په دوی کې هر یو کس ځان پر دې پوه کړي چې څنګه به د داسې حالاتو مقابله کوي او ځان به د وسلوال بریدونو نه بچ کوي. په دغه وخت امنیتي چارواکو دا وویل دوی دا ځکه هم ضروري ګڼي ځکه چې خبریالان هم اکثره د پیښه ځای ته لومړی ورځي، نو باید دوی پر دې خبر وي چې په ناسازه حالاتو کې به څنګه رپورټینګ کوي او څنګه به په وخت ضرورت د وسلې استعمال کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اردن کو سازو یو بل راپور تا په بنو کې د جنکو د کالج استاد همای ارشاد د غسیمې له وسو خود څخه دا چې پر زختو مشکلاتو سربېره اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی او وسو جنکو ته د تعلیم ورکولو سره اغی د خپل حقونو نه هم خبرې او د خود حقونو لپاره مبارزه کوي. نوموړی نه یوازې استاد دا بلکې د ریډیو خبریال هم دا او په خپل راپورونو کې د پښتنو د ټولنې او ولس ستونزې په ډاګه کوي. د هما ارشاد د کار وزیر په اړه د مشالېډو خبریال له بنو دا راپور راستولی دی.
د بنو هما ارشاد په کالج کې د ریاضي استاد ده، د ښځو د حقونو فعال ده، خبریالي هم کوي او د خیر ښېګڼې چارې هم پر مخ وړي. نوموړی وایي د بنو له یوې کلیوالې سیمې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریکه سبق ولوست او په امتحانونو کې اعلی نمبرې ترلاسه کړې. تر هغې وروسته لیواله وه چې کالج ته ولاړه شي، خو له پلار سره یې د کالج د داخلې پیسې نه وي.
ګریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، اډمیشن د پوره کم بابا ته چې ویل به سره پیسې نه وي. ایکسلنټ ټایم شي 1200 روپے اډمیشن وو. بیا خري ورځ باندې مو یو ټیچر نه قرض وخستو، فرسٹ ایئر اډمیشن مته وکړو. هغه بعد مې ایف ایس سی وکړلا، بی سی مې وکړلا او ماسټر مې میتھمیٹکس شي وکړو.
هما ارشاد وایي د خپل کورنۍ او کلی لومړی نجلۍ وه چې لوړې زده کړې ترلاسه کړې، که نه نو د دوی په کلي کې نجونه تعلیم ته نه پرېښودل کېدې.
زه پهله ویل کې چې خپل خاندان وتلې او مو تعلیم کړل، هغه چې تعلیم بد خبره ګڼه نشله. فاینانشل مشکلات یا وي او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وي، خو الحمدلله مو حوصله نه کړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیو وساتو.
تر ماسټرۍ وروسته هما ارشاد د نجونو په کالج کې استاد شوه او اوس هم استاد ده. خو نوموړی وایي له دې سره سره یې تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وای هغه وخت په این جی او کې پر کارکونکو خزو د کفر فتوی لګی دی.
ام مختلف سیکٹر سے چار کړی دو، مو کالج از لیکچرر چار کړی دو، کالج سے سی چار کوم، میډیشن می چار کړی دو، بنش سے مر این جی او دی مو چار پښ کړی دو، تقریبا 6 سال مو این جی او ش ایکسپیرینس دا. بنش این جی او ش چار نه کوله، شته خو این جی او ش ਵਿਚار کوله، هغه بالکل د کفر فتوا په لګی دی، دا کفر د سر مړی نه شه پړای.
لو هما ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوی لګیدو پر خطر سربیره ولی په این جی او گانو کې کار کاوه؟ جواب یې د همدې لخلې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانیت جذبه چې سیکو سٹارټ وکړي، حلول رزق وګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات په لري راشه د مو فیس کړل، خپل مقصد ایسیا پیرا کوم لګي، ایسیا ز چار کوم.
هما ارشاد وایي د خپل استادې لاره غواړي علم خپور کړي او زده کوونکي بل خصوص نجونه ل خپل حقونو خبر کړي او د هغوی په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. نو موړي وایي په رادیو کې د خبريالې په توګه ځکه کار کوي چې اړتیا یې ویني. د دې په خبره اوس وسیه د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورت ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د ښځو په مشکلاتو ښځې ښه پوهیږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسئلې په ډاګه کوي. هما ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په موخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللی او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان نه چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ډی ایم دا مختلف دعوې کوي لګیا دي، چا سره کېرینا نشته، صحت مسئلے دیوتا اسے ایک سوچ یا نشے کا بیا شسے تڑے رزیو تے مسئلے دی در خلق بندے در زیادہ مختلف مسئلے دی چمیشی لش کیا ہیلپ کو امیشتا دیم رزیو تے دوئے کائی.
ہما ارشاد دا خجو دا جوند نور اڑخون ہم چیڑی لیا وائی دا پختانو پا ٹھولنا کدا سے دیر خجی انجون دی چو برتا دا ووٹ ورکولو حق ہم نورکول کی گی.
دس سے فیمیل دی چی آغا خپلا مرضی بند ووٹ یا نشے کاسٹ کولونا دی تا پچار دو چی بلکل ازاد پر دیش اخپل جابو کی چی زین جیو تا روغن امو کلی مختلفی ویڑ کی انجیو تا روغن زکا چی اگر تا پتا اول لگے دل چی گورا پیسے سارا گٹلے سارا سارا دا خپل ازاد کردار ہر شای سوتلی دی خپل کلچر خیال اوسو تی و مخشی روشی فیلڈ یو یا بران دا برائی انسان شای خپلا ننا دو.
هما ارشاد زیاتوی چی کل دا خیر خیگنی کارون کبی نو خلق ورت زخت دعاگانی کبی دا نمور پاند خائی دا دا هم هاگو دعاگان و سر وی چی پر هر دول مشکلات و سر بیرا پر مخ روان دا او دا خدمت جذبه نسریگی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
شپکل وړاندې د سبحان خوړ سرکاري پرایمري او های سکول د وسلوالو طالبانو لخوا په بارودي موادو لیدل شو چې تر دې دمه یې ودانۍ هم هغه شان ړنګې پرتې دي. د سکول ماشومانو او استادانو غوښتنه کړې ده چې د سکول په ودانۍ دې لاس پورې کړل شي. شانواز ترکزی نور معلومات راکوي.
په سرکاري های سکول سبحان خوړ کې شپږ کالونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډګړې په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال اوران شوی او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی وو او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي وو. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې او پلنکوچ کې تر اوسه هغه درس دا خراب کړ. نجیب سلور پنځه
په دې سکول کې نه یوازې ودانی بلکې نور سہولتونه هم ډیر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو د ماکی ور کې وشه دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس ولې نه یریو خو بس الله په دغه ناستې توګه مو مجبوری بس دې تناست وی دیکھ.
نو دغه ماشومان له حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
عبدالحلیم او دا دیوالی نم ډیر لند دی خراب دی نسې چې څوک را ووري ابخ نورز ګم په خور کې د ماکه شوی سکول باندې وزن دي چې به من غره شي. حکومت نه موږ دا غیر غوړ چې موږ د چاکون دا د سکول را تاریخ کی
او د سکول یو استاد وای چې هغه هم هر رقم د ودانۍ کار یا بیا ضرورت پوره کول لخپل تنخواګانو نه کوي.
زه خو جیدل ته د سبحان خور سکول کې پرایمری سکه چې رین پټیالو جو ټیچر باندې ما
رحمان
نوم می واسف الله دی مونږ دی بار بار درخواستونه موکل لغه مو کو چې کله مونږ یوګان یو سپت دغه وکړه وخت چې کوم ناغوی چې کله د سه باد باران یا طوفان وي سکول چټی کوي د دې د وجه نه زمونږ د سکول تعمیر ډیر زیات خراب دی ماشومان ته واخی چې سخت تکلیف دی نو مونږ له څوک چاک را کوي نه را لم ټاټ را کوي نه کورسې را کوي یره دی کې تقریبا 475 خوشا ماشومان مونږ سره داخل دي
د سکول د شو قدر په تحصیل کې آباد دی ولی د سکول انتظام د محمود ایجنسی سره دی نو ځکه نو خود 400 او نو د محمود ایجنسی تعلیمی چارواکي دی اړخ ته پام کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مین لژوند د سر نست ته
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم ده ختمیږي دا د سولې आवाज ده د ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر تابوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت وخت جاتیږي ضرورت دې خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
مخپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اور دن کوم دې سره د مشال ریډیو د سحر خبرونه پای ته رسی راتلونکو خبرونه کې به زموږ نور ملګری راځي او د لړۍ به در مازیګر تشپګو بجو پورې دوام لري د سحر د خبرونه نه خپل قربا شاهین بنيري لای اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریلی
پلتوید جمعت غاڑے چھے کتری کتری میں پوکت توخ من کا مور ماں پس پک مغبت جاڑے یا بدا بے یا پکڑم دا پختنوں سے بھی جاڑی